څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ځدران مخته وړي. السلام علیکم. نوې میلادي کال مو مبارک شه. 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی وو. خبریالان چا وشلی وړاندې به په تفصیل په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه نن پر کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یوه مور په ډزو وژله او ځوان زوی یې ټپي کړ. او پرتګال به سر له ننه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنی مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه مړی نن سهار له قطر په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته لېږدول شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني او یو شمېر نور چارواکي په دې مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سه‌شنبې په ورځ د زړه د حمله له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د ده د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل سوې. وسوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په ډزو وژله او ځوان زوی یې ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې دا پېښه د نامعلومو کسانو لخوا سوې. د پروان ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د شپې مهال د یادې ولسوالۍ په خواجه محمد خیل ولسوالۍ کې پر یوه کور برید وکړ چې په نتیجه کې 40 کلنه مور ووژل شوه او یو ځوان زوی یې ټپي شو. برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. پولیس وایي چې د دې برید علت تر اوسه روښانه نن نه دی، خو پاړې پلټنې پیل شوې. اخوا د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول. د کندوز امنی قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلې لامی کې راغلی چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارمندانو د کندوز شار په بیلابیلو برخو کې دغه اته تنه د غلا، د خلکو د ځورونې او قماربازۍ په تور نیولې دي. په ویلې لامی کې د امنی قمندانۍ د ویان انعام الدین رحماني له قوله ویل شوی چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. زموږ اخلاص د رادیو ری. پرتګال به سر له ننه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنی مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږي، د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یوه بیانیه کې ویلي چې د امکان تر حده هڅه کوي چې دغه شپږ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیږد پر مهال ویلي چې جرمني شپږ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز و. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزارونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. النبا ورسپانه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند له وړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د ډسمبر پر 28 نېټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چچن نیمه خپلواک جمهوریت مشر رمضان قدروف وویل چې برید کوونکي د ګاونډي انګوشتیاول چې په چچن کې په یوې نانوایۍ کې کار کوه د دوه کسان کومه جنایي یا د تندلاری سابقه نه لري. د انګوشتیا چارواکو له چچن څخه د دې برید په اړه نور جزئیات غوښتي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایونټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا یې په وړاندې جوړ سوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پرته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 40 مترو پورې پورته وړي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې په دې ټاپوګانو کې د باد سرعت په ساعت کې 160 کیلومتر اټکل کړی دی. په دغو سیمو کې خلک ژوند نه کوي او طوفان د انسانانو ژوند ته زیان نه رسوي، خو دغه طوفان به د هغو سوداګریزو کښتیو پر تګ راتګ چې له آسیا څخه د امریکا شمال ته ځي او د کب نیونې سوداګري کوي ډیر اغیز ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره ډیر خونړی وو.
یوالس تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي دي.
افغان حکومت د یو کس اعتراف خپور کړی دی چې وایي په غزنی کې د الجزیرې خبریال وشلی. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د نیول شویو مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره وړاندیز لري.
د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه دا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د نوي میلادي کال مراسم په نړۍ کې د کورونا وبا لپاره محدود ولمانځل شول. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وایي تیر 2000 کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی وو. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتکر ازادي راډیو ته نن وویل په دې کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد یاد کړی دی. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې 2000 میلادي کال د نړۍ لپاره لا بیلابیل ستونزو سره مخ کال وو، د افغانستان له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال یادوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي رئیس مجیب خدمتګر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې یو لس خبریالان وژل شوي دي.
2000 کال د خبریالانو دپاره یو خونړی زمدارنګ خطرناک کال وو. یو لس تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي دي. د اتیان زیات خبریالان د تاوتریخوالي نه مخامخ شوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی هم ډیر خطرناک همدارنګه ډیر اساس مسله وسه خبریالان په دغه کال کې ورسره مخامخ وو.
نوموړی له حکومت غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. یوازې د تیر زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل کې د تلونیوس پخوانی ویان یماسیا وش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد وژل سوي دي. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د الیاس تایی او ملال میوان وژن کې نیولی او تازه یې ویلي چې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژن کې هم نیولی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې په غزنی کې د الجزیرې د وژل سوي خبریال رحمت الله نیکزاد وژن کې هغه طالبان دي چې څه موده وړاندې د 5000 طالب زندانیانو پولیس کې د افغان حکومت له بنده خوشې سوي وو. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. د ملي امنیت ریاست له لوري تیر ورځ رسنیو ته په استویلي ویډیو کې حمید الله نامه اعتراف کوي چې رحمت الله نیکزاد یې وژلی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې نیول سوي کسان طالبان نه دي او له یادو کسانو په زور اعتراف اخیستل سوی. مخکې هم د افغان حکومت یو شمیر چارواکو دا خبره کړې وه چې خوشې سوي طالبان بیا د جګړو لیکو ته ستانه سوي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولې خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور سوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له پنځو هغو هیوادونو دی چې خبریالان پکې زیات وژل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 9 خبریالان وژل سوي دي.
د نای بنسټ د مشر په وینا مو په راپور کې واوریدل چې په 2000 کال کې 11 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر معاید هاشمي وایي چې په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان د رسنیو د کورنۍ 450 غړي وژل شوي او د 2019 او 2020 کلونو د افغان خبریالانو لپاره ډیر توپیر نه درلود. که داسې و نو د 2000 کال اندېښنه څه ده؟ ښاغلی هاشمي وایي
ارقام تر واخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازینی ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لویو کورنۍ سره دا ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوي دي او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې، موږ شهیدان درلودل او سه کال موږ نښه شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نښه شوي دي بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل د دغو وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچوي، هغوی د دې نه انکار کوي.
دا کومې طرفونه چې دولت تر اوسه پورې خپره کړي دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل ویډیو خپره کړه او همدارس د الجزیرې د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خپره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي؟
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې ده. همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي همدا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. خو تاسو ته معلومه ده چې د بندینه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کېږي.
هاشمي صاحب، همدا خبره په افغانستان کې وبښئ، همدا خبره په افغانستان کې ډېر کسان کوي چې له بندینه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یوه لاره باید ورته جوړه شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا ل نړیوالو ټولنو غوښتنه وکي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسول په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنی یو لار ورته پیدا شي باید چې دغه کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي، او ترسو معلومه شي. او که چېرته همدا خبره همداسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی او ترمنځ به خبریالان وژل کېږي او حقیقت به نه څرګندېږي،
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې مو غږ کړی ده. خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکرالله او د حمیدالله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده ملي امنیت ریاست، موږ د دوی په خدمتونو یا دولت کې عقلا د ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په دې کې شک نه کوو. ولې زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم متکررین، دا معنا چې تر دې وړاندې هم ټارګټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي، قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زمونږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغسې محکمه یا دغسې یو بینچ جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دوی وړاندې څوک ضرور کړي دي او د دغه تیاره ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زمونږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایی، شهید ملالې میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بېلابېل وخت باندې اعلامیه ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ د په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دو ویشت نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحوو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي، لا سره یو ناست نه یو، پغه کې مونږ غوښتنه هم دغه ول دولت نه مونږ بدا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه هم دغه غوښتنه کوو چې مونږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې مونږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زمونږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیټه ورته جوړه شي چې په هغه کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه دا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیواله اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې له مشر مؤید هاشمي څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته افغان سولې ته مخه کوو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تمه ده چې څلور ورځې وروسته لننه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان حکومت مخکې وړاندیز کړی و چې طالبان دې د سولې خبرې د افغانستان دننه له دوی سره مخته یوسي، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. اوس دواړو خواوو موافقه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې مخته لاړې شي. د افغانستان د دولت د پلاوي مشر معصوم ستانکزي روانه اونۍ وویل چې د خبرو د اجنډا په سر کې به مو د اوربان مسله شامل وي. په بل لور ته په تخار ولایت کې یو شمېر فعالې ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې لومړی اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. دوی وایي چې د روانې جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېرې ښځې بې سرپرسته شوي دي او له سختو ناخوالو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه راپور لرو.
په تخار ولایت کې یو شمېر فعالې ښځې وایي چې افغان مېرمنې نور له جګړو څخه ستړي شوي دي او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په تخار ولایت کې د ښځو د حقونو فعالې مریم سعیدی په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګند کړه او دغه راز یې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي.
خواهش ما، آرزوی ما البته همی است، منایسی یک مادر افغان که
زموږ یوازینۍ هیله او غوښتنه سوله ده. موږ د سولې له بهیر څخه هرکلی کوو. د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې نور له جګړې لاس واخلي، تر څو نور افغان مېرمنې کونډې، میندې، بورې او کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نه سي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښځو د خبرو پر مهال وویل چې د اوسنۍ جګړې بای افغان مېرمنې پرې کوي او هر ورځ د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکوي او له امله یې ډېری میندې او کوچنیان له نامعلومو برخلیک سره مخامخ کیږي. مدني فعالې شکیله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما جنگ خسته هستیم، ما دیگر خواهان تداوم این جنگ نیستیم.
موږ له جنګ ستړي سوي یو او نور قرباني ورکولو ته چمتو نه یو. موږ هیله من یو چې طالبان او حکومت یو تفاهم ته سره ورسیږي. طالبان باید سوله ومني او راتي سي د افغان حکومت تر څنګ د هیواد د آبادی په برخه کې کار وکړي.
په تخار کې د ښځو د حقونو فعال نادره احمدي په دې باور ده چې افغان مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي او زده کړو ته د نن لاسرسي تر څنګ د روانو جګړو له امله هم ځورېږي.
هر ورځ جنگ او وینه بهېدل دي او هر ورځ یو مور خپل زوی له لاسه ورکوي. زموږ خلک د خوراک ډوډۍ نه لري. زموږ اقتصاد او سیاست د نسکورېدو په حال کې دی. له جګړې موږ هیڅ شی هم نسو ترلاسه کولی. زه باور لرم که طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، افغانستان به په جنت تبدیل سي.
دغه ښځه دغه ورځ پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې پر روان بهیر کې د دوی غوښتنې او لاسته راوړنې په پام کې ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د نوي کال مراسم څرنګه ولمانځل شول وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. خو ستا افغانستان په اړه یوه اقتصادي موضوع، د افغانستان مالی وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې څه د پاسه 1.5 زره بې اسناد موټر ثبت شوي دي. د دې وزارت د مسؤولانو په وینا په دې شمېر کې 1.5 زره موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1.4 میلیارد افغانیو ته رسېږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بې اسناد موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. په دې اړه راپور لر.
د بی اسناده موټرو د سپ لړۍ پیلېدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1220 بی اسناده موټر ثبت کړي چې له دې شمېر 2000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو د بی اسنادو یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,500 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 1,500 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بې اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بی اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږنیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بی اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
امروز حقوق هسته‌ایمان رو
تثبیت ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله محدود ولمانځل شول. دا مراسم په جاپان کې په چین کې دا مراسم په شمالي کوریا کې د نوي کال مراسم او په استرالیا کې دا مراسم نړۍ کې ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تېره بیا اور لوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د نوي میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول. د ساعت په حساب باندې هلته لومړی نوی کال راځي او تر امریکا پورې په اور لوبو ولمانځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغونډ شي. عصمت څاروان راپور لري.
نړیوالو نوی میلادي کال ته بې له دې چې د تېرو کلونو په شان یې په شاندارو مراسمو ولمانځي هرکلی ووایه، او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلې وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوي کال مراسم په تېره بیا اور لوبې له استرالیا پیل شوې، او په تدریج آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي، او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپرېږي له رایو ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډیر شهرت لري، د دغه ښار د اوپرا د ودانۍ پر سر اور لوبې وشوې، خو د معمول خلاف د خلکو لویې غونډې نه وې ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډیرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیلیږي، حاضر دمه د کرونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم ترسره کړل. په جنوبی کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوي کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولي دي. په چین کې چې د کرونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی و، د نوي کال مراسم جوړ نه شول او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلیږي ډیر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود و، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوي کال د اور لوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
د نوې 2020 کال د پیل مراسم په نړۍ کې سم ونل مانځل شول، یعنې د کورونا له خاطره حکومتونو له خلکو غوښتل چې سره یو ځای نشي، نو اور لوبې ډېرو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتلې او تر ډېره که دا کال له نورو کلونو سره پرتله شي نو په دنیا کې سوړ لمانځل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. وړاندې په ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واوري چې د ایتالیا په لرغوني سیمې پومپی کې لرغونپوهانو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای کشف کړی دی چې د دوی په وینا بېساری دی. پومپی د ایتالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورځي. له وی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال آتش فشان لاندې کړی وو د خوراک او چاک پلورنځي موندلې دي. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی، د یو لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک تاو د شیان خرڅیږي. دا ځای تیرونی کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلي دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردي نغري دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومیږي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموریتي وایي چې په دې ځای کې د خوک، غواګۍ یا حلزون او غوی غوښه هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یو برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 3 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 15,000 خلک اوسېدل او بیا آتش فشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 6.5 هکتاره مځکه ودان شوی و، له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 2 برخې کشف شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. که چېرته ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا غو راپورونو متن هم پکې لوستلی شي چې ازادي راډیو لاري خبرې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریباز ظاهر څخه.
په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خبرو ته وسپارل شوه. وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په ډز ووژل او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه تېره شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا وسوه. تر اوسه د دې پېښې دلیل نه دی روښانه شوی. د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کندوز امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلامي کې ویلي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارکوونکو د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې دغه اته تنه د غلا د خلکو د زورونی او قماربازۍ په تور نیولې دي. پرتګال بسر لننه له جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزار مسولیت د اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. النبا ورسپانه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند له وړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28 نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او یو یې ټپي کړ. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پراته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 300 متر پورې پورته وړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ شوی پیغامونه خبرو. خوس حشر ته مخه کوو. د سولې په کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې حشر نسبتا ډیر دود و او خلکو به دې ته انتظار نه کوه چې د حکومت کارونو ته انتظار وکړي، خپله به لاس په کار کېدل. په دې اړه له کونړه راپور لرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا دخل او دسې ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچی لرو اتواچله بم رخه ور کول چوره شل نار شل نارنګ نه پاتوا دم ته شل پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلتر ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوا کېدو دا دولت نه دي سره کټه با مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه بر ډل ډل جوټه جوټه په مش کې به بدیدل او شری کار دې کړو خالی ډوړه بچا ور کول او چا باندې ور کول کله به خپل دې ځای کوم او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته ده دا کانال چې دا پاشر وته ده دا پول او دا سره چې جوړ شوی دی په دې ډیره کې دا پاشر وته ده.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکې ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو ګټور ټولنیز دودو د غریب او بیکسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالی به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي جانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس ترزنی ناستی. د پیج درې وسیدونکې محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړې م کور راوړې دا سنګوري بم د کور و چې ډوړې خړل خبره ده چې هغه سرک ماره دي هو سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو رکان دي کان دي دا د چغ سره دا وینه کان دي کان دي په دې وطن خوندونه مې درې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وی، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستی او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي.
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پښو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سړکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راورسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیرو ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. هیله ده چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم دیگه پروانی پا مرسته. نور منسن روم وردو استاسیو پیغامون رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو، سلام علیکم. پر خبری کم دا نگرار نرو و دا توخ مبارکی خبری کم کنه بیشتیل ده چه دا دنگ افغانان چیز دا سرخا دیا بوشوی دا ترخم که دا مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزتا کئی او نه پریږدې پوښ باید د دې په باره کښې لږ شی وشي پوښ شي او ډېره غټه لانجې ورسره خلک ولي روپۍ هم دې اخلي په زور واک زور واکوي پوه شو ځان زور واکي شوکر نه ده مشر او نه ده کشر قدر لري پوه شوې او دومره بېزتي دې افغانستان کښې شروع ده که نه یو هم د سړي زوی په کښې نشته پوه شوې تور هم خپل سر کارونه کوي وسلام مخایښه.
السلام علیکم و رحمت الله. باز آمد ما د غزنی ولایت چې لنه په مسافري باندې یم، دو خواته د لشکرګاه خواته د له دورایي بیا تر لشکرګاه پورې په پوستو کښې را ګرځولي یو، ټول مسافر را کښته کوي دیوالونه باندې ویي د خکې شی د خکې خدای پریا ځا کې سبا څوک خوکو نو بس بیا نو خیر خدای دپاره وکړي او تاسو خیله خلې لنګر وبوي
خوراکی لکوڑے حکومت جدید پندر دس خرچ شام دان لے بس نہ دا هر څه د دا شهرداري خو نه کړې چې نرخ به هر شي نرخ نو دا ولې دا شی پورته ځي د دې علت څه شي باید چې دولت د دې مخنیوی وکړي او د دې دا کنټرول کړي او خپل پر عادي حالات باندې نرخونه وي. زما غږ باید تر لوړ مقاماتو تر دولتي ادارو پورې ورسېږي. وسلام.
زه جانان یم د هلمند ولایت مې اړیکې نیوله ده د امبرس چې راځي بس مشران وړي خپل کورو ته. نو زموږ په دواړو سترګو باندې ورور په کور کښې نه لرو. جنګو سره برسي په بازار کښې ماړولې دي، نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی، نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده که ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسیدی.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیک هیلې هم ورته وړاندې کوم. میرویس اخلاقي یم، د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده، ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپلو منځو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی، ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کښې تولید کړي او خرڅ کړي او خپله اړتیا په پوره کړي. عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي، ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي، ځکه چې په معیارډو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو خو تاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي، ځکه چې سوله م سره نږدې کوي، سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي. او ډېره زیاته مننه، شبه خو لرئ. سلام.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته وایم، په خاطر ته دې چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او او معیب دي او معذوره دي، دوی سچا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي، د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي، زموږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي، د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي، په ګمرک کښې افغاني دي، په ګمرک کښې کلدا دي، قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته در درو ښیم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی، د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدری الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورسي او تصمیم دې ووي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي، نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای فوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې لږ رکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کړي، زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې، تعمیر نه لري، په پردو کورونو کښې درسونه وایي، په کرایې نیولي دي، او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جون دی او تعمیر نه لري، هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه رحمان نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته، کبرشنایی نو یوار خونی چې بیا یې بیا کمزور بند بند کې دا مشکل کړی درته چارواکو پر ورسول ډیر مننه به وستسته دا دې د اړیو دمکارانو څخه ستاسو د ټول څخه اوریدونکو ستاسو مننه خیر.
السلام علیکم زبید الله جان عزیز د روزګار د جرحوت ورسالی څخه تاسو دا پیغام ترلاسه د جرحوت ورسالی کې د افغان بیسن په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي مال مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجنه کې تیاوړي کې ټول د جرحوت ټول ساحو کې کار وکړي ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دي کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي نو د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجنه زیاده کې او دا څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.